ان چاپیریال کې د انسانانو تر ټولو اوږده استوګنه ده. تر دې وړاندې هیڅکله انسانان په دا ډول چاپیریال کې د دومره اوږدې مودې لپاره نه و اوسېدلي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
په ننګرهار کې د پرله پسې دریو چاودنو له امله 8 تنه وژل شوي او 30 نور ټپیان دي. د ننګرهار د ولی ویاند وایي 13 شپه شاوخوا 12 بجې د جلال آباد ښار د بهسودو پلاته څیرمه د کرکټ په لوبغالي کې د رمضان کپ پیل شوي سیالیو پر مهال دغه چاودنې وسوې. تر اوسه د دې پېښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام په استانبول کې د اسلامي همکاریو د کانفرنس په غونډه کې وویل د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره باید د پایداره حل د لټولو په خاطر دوامداره او پرله پسې هڅې وسي. نوموړي یوې ورځنۍ غونډې ته چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فلسطینیانو لپاره رابللی و وویل په تېرې یوې اونۍ کې تر فلسطینیانو ډېر افغانان ووژل شول، خو وایي دوی ځان مکلف بولي چې په دې فوق العاده غونډه کې برخه واخلي او د فلسطین له خلکو سره د افغانانو همدردي او خواخوږي وشي. د استنبول په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادونو استازو برخه واخیسته. په خوست کې نن سهار د مقناطیسي بم چاودنه وسوه. نن سهار 9 بجې د خوست ښار د سپین جومات په سیمه کې په یو شخصي موټر پسې د چسپکې بم چاودنه وسوه چې د موټر چلوونکي پکې ټپي شوی دی. د خوست امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې ټپي شوی کس حکومتي دنده نه لري. په عراق کې د انتخاباتو کمیسیون په وروستیو خبرو سوي پایلو کې ویل دي چې د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د پارلمان اکثریت څوکۍ د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر ائتلاف ګټلې دي. د مې د 12 نیټې عمومي انتخاباتو رسمي پایلې چې یو اونۍ وروسته یعنې نن خبرې سوي، لمخې د صدر اعظم حیدر العبادی بلاک په دریم کتار کې دی او د هغو کاندیدانو ائتلاف چې د ایران په لومړي شو سره اړیکې لري دوهم مقام خپل کړی دی. او په امریکا کې چارواکي وايي د ټکساس ایالت په ولایت کې وسلوال دزې کړې دي چې د زکونکو په ګډون یې لاستنه وژلې دي.
دوستانو، خبرونه ملا ساده یې راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلی شي. وسم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. د ازادي رادیو 19 پروګرام خبريږي د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې د فرای ولایت په جګړه کې د نشي موادو د قاچاقونکو د ونډې او رول په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
د حمید کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې 9 تنه د کاچاکو په تور ونیول شول. د نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دی 9 تنه غوښتل په خپلو خېټو او بکسونو کې 4 کیلو ګرامه هیروین د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر له لارې هند ته کاچا کړی چې پولیسو ونیول. په ورته وخت کې پولیسو په کابل، جوزجان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د نشئی موادو د کاچاکو په تور 14 تنه نیولې چې 2 کیلو ګرامه هیروین، 114 کیلو ګرامه تریاک، 155 کیلو ګرامه چرس، 811 کیلو ګرامه کیمیاوي مواد او 240 ګرامه شیشه یا کریستال هم ورسره نیول شوی دي. په هرات ولایت کې 3 تنه د نشئی موادو د کاچاکو او خرسلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ پیښې کې د اتمې حوزې پولیسو 2 تنه هغه مهال نیولي چې 8 کیلو ګرامه چرس د اوبی ولسوالۍ له لارې د ولایت مرکز هرات ته انتقالول. له بله پلوه د هرات پولیسو د نشئی موادو یو پرچون خرڅونکی د هیروینو له 503 پوړیو سره یو ځای نیولی چې په ښار کې یې نشئی مواد خرڅول. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د هرات پولیسو په 2 پیښو کې ایران ته د لسګونو کیلو ګرامه تریاکو د لیږلو مخه ونیوله او په دې تور یې 2 ایرانیان هم نیولی دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د نشئی موادو د قاچاقونکو او پرچون خرڅونکو پر خلاف 22 عملیات کړي دي. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حشمت ستانکزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو تیره اونۍ د قاچاقونکو او پرچون خرڅونکو پر وړاندې 22 عملیات کړي چې په نتیجه کې 24 کسان له 228 ګرامه هیروینو، 28 ګرامه شیشې، 508 ګرامه چرسو او 414 کیلو ګرامه تریاکو سره نیولې دي.
په دې وروستۍ یوه میاشت کې تنها موږ توانېدلی یاستو چې 28 تنه چې په بېلابېلو سیمو کې د کابل د نشه یي توکو راکوټه باندې پوښتنه ادامه نیولې دي. همدارنګه یو ځانګړی عملیات چې د کابل پولیسو د دسارز ولسوالۍ کې درلودل، 4 تنه مول په 10 کیلو ګرامه هیروینو سره یو ځای د دسارز ولسوالۍ څخه نیولې.
د یادونې وړ ده چې د کابل پولیسو د روان شمسي کال له پیل څخه د نشه یي موادو د خرڅونکو او کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په برخه کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې تر زرو زیات معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته سپارلې دي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی په هوایی ډګر کې 2 تنه نیول سوي چې غوښتل یې هندستان ته نشئی مواد کاچا کړي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی د هوایی ډګر د پولیسو قماندان خان محمد مطمئن د سې شمی په ورځ رسنیو ته وویل چې د 2 تنو د هیروینو شپو د کپسولونو په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې هند ته کاچا کړي چې پولیسو ونیول او تر نیولو وروسته یې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل. د یادونې وړ ده چې په تیرو څو اونیو کې د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته د نشئی موادو کاچاق ډېر سوی چې یوازې په تیرو دریو اونیو کې نږدې 40 تنه په کاچاق کې د لاس لرلو په تور نیول سوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو 88 کیلو ګرامه نشئی مواد نیولي دي. د جوزجان ولایت امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني رسنیو ته وویل چې 2 کاچاقونکو غوښتل په موټر کې 88 کیلوګرامه ځای پر ځای کړي تریاک د بلخ ولایت له چاربولک ولسوالۍ څخه د جوزجان مرکز شبرغان ته کاچاق کړي چې د پولیسو لخوا ونیول سول. تورن کسان تر لومړی چیړونو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سول.
محمد ایاز تنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د فراه ولایت په جګړه کې د نشئی موادو د قاچاقونکو د رول په اړه څېړنه
لبد مرغ چې د طالبانو د تمویل یو سرچینه نشئی مواد دي.
د نشئی موادو په قاچاقو کې د شوزو وند
دی وات کې چې موږ ګورو خزو د ډیره سو استفاده کی.
د نیکوتینو د زیانونو په اړه د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه
د خپل وخت مخکې زړیدلو یو عامل نیکوتین دی.
د ادریس په نوم د یو معتاد ژوند کیسه.
ولید ورځ مې وسواته سور پیدا شي زر پی به مې پک پیدا کوم په ادریس هو به مې کوټ او کلینو ری به مې د بس پنې شو.
او د خبرونه په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
راځي دا به په محکمه کې معلومه شي. زر دواړه را کوشي
کمانډان صاحب مونږ پریک دا ماشوم ناروغ دی خیر دی ډاکټر ته بیایو.
اوست خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان حکومت د فرای ولایت پر مرکز باندې برید کې د نشئی موادو د قاچاقونکو د ونډې او رول په اړه څېړنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویا نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نشئی مواد د طالبانو مالی سرچینه ده او دوی څېړنه کوي چې پر فرای ولایت باندې برید کې د نشئی موادو قاچاقونکو څومره لاس درلود. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د فرای ولایت د خلکو استازي وایي چې دغه ولایت د نشئی موادو د کښت په مرکز او د افغانستان له شمال څخه بیا غربي ولایتونو او ایران ته د نشئی موادو د قاچاقو په لاره بدل سوی دي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې یوسف زدرانی وړاندې کوي.
وسلوالو طالبانو د سېشنبې په شپه له غو سیمو څخه د فرا پر ښار برید وکړ چې کوکنار پکې کرل کېدل او یا هلته د مخدره موادو کاروبار کېده. له امریکا څخه خبرېدونکي سټار اینډ سټریپس ورځپاڼې لیکلي چې فرا ولایت د افغانستان له شمال څخه هلمند او ایران ته د نشئی موادو د قاچاق په لاره بدل شوی او طالبان له نشئی موادو څخه لاسته راغلو پیسو له لارې خپل جنګیالي تمویلوي. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش نشئی مواد د وسلوالو طالبانو مالی سرچینه بولي او زیاتوي چې له طالبانو څخه د فرا ښار له پاکولو سره سم یې څېړنه پیل کړي تر څو په فرا ولایت کې د برید او نام نوې په برخه کې د نشئی موادو د قاچاقو ونډه هم وڅېړي.
لبد مرغ چې د طالبانو د تمویل یوه سرچینه نشئی مواد دي او له شک پرته چې طالبان له نشئی موادو څخه تمویل او تشخیص کیږي. موږ د سه شنبې ورځې د برید په اړه څېړنه کوو. ترڅو معلومه شي چې په دې برید کې د نشئی موادو ونډه څومره ده.
د نشئی موادو د تولید پر کارخانو د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي عملیات چاته میاشتې مخکې پیل شوي. په تیره میلادي میاشت کې د افغانستان لویدیځو ولایتونو ته هم وغځېدل. تیره میاشت افغان او بهرنیو ځواکونو د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو ګډ عملیات وکړل چې د نشئی موادو یوولس کارخانې ویجاړې او د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت یې نشئی مواد هم له منځه یوړل. په ولسي جرګه کې د فراه د خلکو استازې میرمن همیره ایوبی په فراه ولایت کې د جګړې او ناامنۍ ستر عامل نشئی مواد بولي او زیاتوي چې فراه د هیواد له شمال څخه لویدیځ ته د نشئی موادو د قاچاقو په لاره بدله شوې او په موجوده ناامنیو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو لاس
فراه کې یو مسله د نشئی موادو ده. د مهال فراه د نشئی موادو د کښت او تولید په مرکز بدله شوې ده. په بکوا ولسوالۍ کې د اوبو زرګونه څاګانې کیندل شوي او هلته عام خلک او طالبان تریاک کوي چې حاصلات او عوایدې مستقیم طالبانو ته رسیږي. همدا وجه ده چې فراه تل ناامنه وي.
د فراه ولایت د دوهمې پلې لواء ویان نور الحق خالقی ازادي راډیو ته وویل چې په فراه ولایت کې د نشئی موادو د تولید ډېرې کارخانې د وسله والو طالبانو او سیمه ییزو قمندانانو په واک کې دي چې د فراه په جګړو او ناامنیو کې زیات رول لري. میرمن ایوبی په فراه ولایت کې له نشئی موادو سره مبارزه د ناامنیو د ختمېدو راز بولي. دا ټینګار کوي چې د نشئی موادو د شبکو په ځپلو سره به د شمال او لویدیځو ولایتونو ترمنځ د ناامنۍ او نشئی موادو د قاچاق دا لړۍ هم ختمه شي.
یوسف زدرانو چې د فراه ولایت په وروستیو جګړو کې د نشئی موادو د قاچاقونکو د رول په اړه راپور اوروه، بیا هم د نشئی موادو په قاچاقو خبرې کوو. د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د نشئی موادو په قاچاقو کې د ښځو ونډه تر پخوا ډېره سوې ده. د دې مرکز ویاند خالد احمد موحد وایي دوی ته په 1416 لمریز کال کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور د 28 ښځو دسیې رسېدلي دي. په دې دسیو کې 28 ښځې دي چې د ابتدایا محکمې لخوا په جزا محکومې سوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې ډله کې داسې ښځې هم شته چې د قاچاقي ډلو مشري یې کوله. په ورته وخت کې د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د نشئی موادو قاچاقونکي او مافیایي ډلې د خپلو فعالیتونو لپاره د نوو لارو او تاکتیکونو هڅه کوي او غواړي چې له ښځو څخه د خپلو هدفونو لپاره کار واخلي. په دې اړه راپور لرو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو قاچاق اوس کورنۍ شوی او د ځینو کورنیو ټولغړي پکې ښکیل دي چې د ځینو قاچاقي ډلو مشري ښځې کوي. احمد خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په 1496 لمریز کال کې د مخدره موادو د قاچاقو په تور 141 کسانو دوسیې د مرکز ته استول شوي چې 28 ښځینه قاچاق کوونکي دي او په دې ډله کې داسې ښځې هم شته چې د قاچاقي ډلو مشري کوله. د خغلی موحد په خبره پخوا به ښځې د نارینه و لخوا د مخدره موادو قاچاقو ته اړیستل کېدې، خو اوس ښځې خپله په شعوري ډول د مخدره موادو په قاچاقو کې لاس لري.
پخوا د مخدره موادو په قاچاق کې له ښځو څخه ګټه اخیستل کېده او هغوی دې کار ته مجبوره کېدلې، خو د 1396 لمریز کال په یو شمېر قضیو کې ثابته شوه چې ښځو یې مشورې او مدیریت کاوه. لکه د مخدره موادو د تولید قضیه، د قاچاقو قضیه او قاچاق کوونکو قضیه. له دې قضیو نه داسې څرګندېږي چې اوس یو شمېر ښځې خپله هم په شعوري ډول د مخدره موادو په قاچاق کې ښکېلې دي.
تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویلی و چې د مخدره موادو په قاچاقو کې له ښځو او ماشومانو څخه کار اخیستل کېږي او د دې تر څنګ د نشئی موادو قاچاقو ته هڅول کېږي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی هم ویلی و چې افغانان له 2 کالو راهیسې د انتحاري حملو او چاودنو په نتیجه کې پر وژلو سربیره د مخدره موادو د کښت او قاچاقو له لارې هم قرباني کېږي چې یوه برخه یې ښځې او ماشومان دي. اغلی عظیمی له دې کبله هم اندېښنه ښودلې وه چې افغان میرمنې او ماشومان د مخدره موادو د معتاد کېدو له ګواښ سره مخ دي او باید مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری وایي چې دوی پولیسو په 1496 شمسي کال کې د مخدره موادو د تولید او قاچاقو په تور 28 ښځې نیولې او اړوند ادارو ته یې سپارلې دي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1496 نریز کال کې 28 ښځې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې چې ډېره برخه یې په کابل کې نیول شوې ده.
د ښځو د حقونو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د نشه یي موادو په قاچاق کې له ښځو څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بولي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې کار مخه ونیسي. خو د ښځو چارو وزارت معینه سپوږمۍ وردګ که څه هم وایي چې د مخدره موادو په قاچاقو کې د ښځو لاس لرلو په اړه تر اوسه پورې دوی ته کوم رسمي شکایت نه دی شوی، خو دا کار پر ښځو باندې د تاوتریخوالي یو ډول بولي.
تر اوسه پورې داسې یو گزارش موږ ته نه دی کړل شوی. واقعا رسمن باید موږ خبر شو د هېواد کې چې موږ ګورو ښځو د ډېره سو استفاده کوي، په هره برخه کې استفاده ترې کوي، نو حتما دا شی به موجود وي. دا یو ډول هغه د تاوتریخوالي یا خشونت دی چې پر ښځې باندې تعمیلېږي، او د دې مخه باید ونیول شي او پلانونه ورته جوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د 1306 نوي کال د راپور له مخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1306 نوي لمریز کال کې د هیواد په کچه 2408 عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په پایله کې 2848 کسان د مخدره موادو د تولید او قاچاقو په تور نیول شوي، چې په دې ډله کې د بهرنیانو په ګډون د افغان حکومت یو شمیر مامورین هم شامل دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په قاچاقو کې د ښځو د ونډې په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1306 مزنی سپو خبريږي، او اوس د نیکوتینو په نوم د یو ډول نشي موادو په اړه معلومات سره شریکوو. نیکوتین یو ډول زهري مواد چې په تنباکو کې تر نورو موادو مقدار زیات دی، او د طبي ډاکټرانو په وینا ډېر استعمال یې د خطرناکو او وژونکو ناروغیو سبب کیږي. دا چې د نیکوتینو استعمال څه ډول اتحاد دی، نیکوتین په کومو شیانو کې سته، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي، او هغه څوک چې په نیکوتینو معتاد وي درملنه یې څنګه کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر سید حبیب اروار سره شریکې کړي، او په پیل کې ځینې پوښتنې چې نیکوتین څه ډول نشي ماده ده.
دا د هغه مواد په جمله کې دي چې هم ګټه لري وجود ته هم تاوان، خو د دې اندازه چې لږ زیاتوال راځي دا په زهرو بدلی. دا نیکوتین چې کله وجود ته داخليږي د 2 ثانیو په وخت کې دا مغز ته رسیږي، او دا بیا په مغز کې دی یو بل مادي د ترشح یا د پیدا کېدو عاجل سبب کیږي. نیکوتین یو اندازه ضروري مواد دي چې دا اصلا په سترګو باندې لیدل کیږي.
نیکوتین په کوم شانو کې استه؟
دا په سبزیجاتو کې شته، خصوصا په شنه مرچک کې زیات پیدا کیږي، دا په حبوباتو کې پیدا کیږي، خو زیات اندازه د دې چې و ثابته شوی دا په تنباکو کې دي. چای کې حتی شته د موجود دی.
په نیکوتینو باندې کېده چې یو څوک معتاد شي،
یو غټ مشکل هم دا ده چې دا ډیر زیات د احتیاط سبب کیږي. څوک چې سګرټ څکي یا چلم څکي، او دا زر د احتیاط سره عادت اخلي، دغه نیکوتین دی چې سړی بیا ورباندې معتاد کیږي، بیا نشي خوش کولی. یک خوشکوي نو لږ څه فکر کوي چې تکلیف غواړي، وخت غواړي. دا چایو کې هم نیکوتین موجود دی، نو همدغه چای موږ تاسو افغانان معتاد یو ورسره، خو دغه احتیاط نسبت هغې احتیاط ته فرق کوي. همدغسې چای دی یا قهوه د اندازې نه زیاته شي، او خصوصا شین چای، دا کېدای شي د نورو ناروغیو سبب شي.
اروال صاحب، تاسو وویل چې نیکوتین د احتیاط سبب کیږي، سړی ورباندې روږدېدلی شي، نو بیا هغه څوک چې په نیکوتینو باندې روږدېده د هغه نښې نښانې څه دي؟
یو خو د ده دغه شیانو ته چې نیکوتین پکې موجود دی، دې ته یې زیات اشتها راځي. دویمه خبر دا ده چې په اوله کې سګرټ یا نسوار شروع کوي، زیات اندازه نیکوتین اخلي، د ته دفتن په استفراغات کې دېش پیدا شي، او د دې په خوا کې اشتهای بیخي د منځه ځي، حتی په ځین وخت په وجود کې د لرزې پیدا کېدو یا د لرسونو د لرزې سبب هم کېدی شي.
د نیکوتینو لنډمهاله زیانونه څه دي؟
اول خو همدا ده چې انسان خپل عادي نارمل حالت په خویونو کې دا د لاس ورکي، دوهم دا ده چې قرار قرار باندې دغه سړی خپل وزن د لاس ورکي، او درېیمه خبره دا چې اشتهای کمی، او د دې په خوا کې دا بالاخره ګنګسیت او د ضعف سبب هم کېدی شي. نو اوږدمهاله کې حتی د دغه حافظه دومره خرابیږي چې کله دا نیکوتین استعمال نه کړي نو ډېر شیان درنه هېر شوي، د وینې فشار لوړوي، د فشار لوړېدو سره د زړه ناروغي او د زړه ناروغۍ سره د مرګ سبب کېدی شي. دا د خولې د سرطانونو په عواملو کې یو د نیکوتین استعمال چې په هغې کې سګرټ نسوار د هغې نور مربوطه چلمو قیلون دا شیان دي چې دا زیاتره د وریو د ژبې د ستوني د سرطانونو د پیدا کېدو سبب کېدی شي، او هغه هوایي نلونه چې سږو ته تللي او هغه د وینې رګونه چې د زړونو ته د دې د بندېدو سبب کېدی شي. نو د خپل وخت نه مخکې زړېدلو یو عامل نیکوتین دی، او د دې غټه تاثیرات د انسان په پوستکي باندې لوک مخ وي لاسونه وي که هره برخه د وجود
که پر امیندوارو ښځو باندې د نیکوتینو د اغیزو په اړه راته وایي.
دا نیکوتین په څو ثانیو کې د دوی وینې ته رسیږي، بیا په څو لحظو کې د وینې د لار نه دا د انسان مغز ته رسیږي، او حتی ډېر ماشومان وروسته د ولادت نه داسې پیدا شوي دي چې د هغوی په ماشومتوب کې زاړه ښکاري.
هغه څوک چې په نیکوتینو معتاد دي درملنه یې څه ډول کېدای شي؟
اول خدا ده چې سړی ځان ته د دې بد عواقب مجسم کی په خپل مخ کې، او د هغې د ترک سبب چې پریږدي. یو کلک تصمیم نیول پرته د هر نوع تداوی نه مهمه خبره ده چې سړی دا کار وکړي. نن سبا یو څه دوایانې هم شته او ځینې نور مواد شته، مثلا نیکوتین داره ژاولې. منتها فرق څه دی؟ د هغې په اندازه کې د نیکوتین اندازه نسبت سګرټو او نورو نسوارو شیانو ته کمه ده، هغه د موزرتوب په ځای باندې مفیده باندې بدل شوي دي. نو دغه کولی شي چې دا په آهسته آهسته د دې د ترک کې ګټه ورسوي. خو زما په نظر زموږ تجربې چې د ډېرو ناروغانو باندې دا عملي شوې ده، هغه د دوی کلک تصمیم او په یو دم پرېښول دي چې دا به شاید د درېو ورځو نه تر شپږو ورځو پورې لږ څه ذهني ګډوډي ورته پیدا کړي، خو د یوې هفتې نه وروسته کاملا پرېښولو او ترکول باندې کامیابیږي.
د چې مشخصه اندازه د اړتیا سته چې مو وایو چې دونه اندازه که یو څوک نیکوتین کار کړي نو دا به د ده لپاره ګټوره وي، او که تر دې زیات شي نو دا به د ده لپاره د احتیاط سبب شي او بالاخره به د ده د ناروغیو سبب شي؟
بله، ځینې تحقیقاتو دا ثابته کړې ده چې د یو نه تر درې میلی ګرامه اندازه که چیرته په څلورویشت ساعته کې یو انسان واخلي د مختلفو خوراکي موادو نه، هغه د تاوان په ځای ګټه رسوي د انسان لپاره. خو کله که د درې میلی ګرامه نه زیاته شي نو دا وروسته بیا په احتیاط باندې سبب کیږي، او بالاخره که لس پنځلس میلی ګرامه ته رسیږي د ناروغیو سبب کیږي. نو کله چې بیا شپېته میلی ګرامه ته ورسیږي دا د مرګ سبب کیږي، چې په هر سګرټ په څکولو کې د پنځه میلی ګرامو نه زیاته اندازه نیکوتین موجود دی.
د نیکوتینو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر سید حبیب اروال سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده، او اوس د خاطرې وار دی. ادریس د لوګر ولایت اوسېدونکی او څلوېښت کاله عمر لري. دی وایي چې د کوټې په ښار کې د نجاري دوکان درلود، د میوو لپاره یې کرېټونه جوړول او ښه کاروبار یې جوړ و، خو په دې وخت کې په چرسو اخته سو او دیارلس کاله کېږي چې بېلابېلې نشې کوي. په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
په کوټه کې پیاخته سوی یم، هلته مې کار کوي په مارکیټ کې، نجار یم، د نجارۍ کار مې کوي. مخکې مې بس چرس مې څښل، چرس نه واوښتله، مې تریاک وتله، ورځ مې تریاک خلاصوي، ساقي ته ناست یم، سترګې مې اوښکې کولې، خوله مې وازه وازه کېدله. دې کې بل دا انډیوال راته ناست وی، خلاص له دغه نه څه یو دوه درې دوده وویل، دا پوډر وسته چې لږ د درد په کرارې له دې نه بس ورو واوښتلم، د پوډرو ته مې ستا یو ورځ وویل که سبا چې هغه کېدل هغه نه بتر پسې خمار کړم، بس پروټو کرټو کار مې کوي، بس ورور هره ماشین مې خپله هلته مې د کشمش صندوق جوړول په سرکی روډ کې، له دې ورځې مې اووه سوه اته سوه روپۍ داسې زر روپۍ به مې پکې پیدا کول، په درې سوه به مې کور ته ورکړې، نورې به مې د بس په نشه وایي. خو ورځ په ورځ تغیرات ولاړ، رنګ دې ژیر دروالی، یقې دې دروالی، کار مې نسو کولی، کابل ته راغلم، نشه به مې چمن کې کوله، یا به پاس تپې نادرخان ته به راغلم، هلته مې کوله، شپه مې بس رول هلته بس ساقي کور و ماښام به ولاړم همالته سهار به ترې ووت بس په هفته کښې به درې ورځې به تلرې نو درې ورځې به بیا راغلم کور ته کله به مواد خلاص و بس بیا به ولاړم بېخي مې بس اصاب لاس ورکړي وو نو خامخا غلاوې هم راباندې کولې نه دی د عمل نشه کښې حال کښې به ولو موږ بیا ډېر میدار ولو دا سر به یې واوښتې برم نشه کړي یو وارې بس په لاس ورغلم په کوټه کښې هغه والا یو ورځ داسې وس بس ورور روان اخېستلې یوه لېړۍ وه نه دی زه مې یو بل هلک تر څو مو کباړي پر رسوله بس ورور هم یې ګیر کړو وایي دا خو که پولیس ته په لاس ورکړو هغه هم ایله کوي په بیټک کښې یې کېنې و رامېمن خانه کښې بس راته ویلې و له دا غلا نه لاس واخل مان بیا یې نه کوو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف له خپلې مېرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوزي، خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځانه سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ما ژړه مور دې قربان شه، دا دې نن به دې مور ډاکټر ته بوزي.
وخې ځان زر تیار کړه چې موټر رانه لاړ نه شي. په کلي کښې همدا یو موټر لرو، که دا رانه لاړ بیا مجبور یو چې یو ساعت پیاده لاړ شو او ځان سړک ته ورسوو.
ته صبر وکړه، نه مې وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالي وراغوندم؟
ژر کوه، ناوخته کېږي، ماشوم ته به زه پمپر ور وتړم. ته ورشه غوټه ټوله کړه.
دا ستا سره په کڅوړو کښې څه شی دي؟
اوف، تم څومره ډېرې پوښتنې کوې، ژر ورشه غوټه دې ټوله کړه. دا زما د ونډېوال امانت دی، ښار ته یې راسره وړم.
موږ خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو که ستا امانتونه، بیا به یې بله ورځ ور وړې. اوس مو غوټه ما درنه وه.
ورخطا کېږه مه، تر موټر یې زه په لاس کښې وړم او بیا یې موټر وړي.
نو زه خو هلک په غېږ کښې اخلم، زموږ غوټه به څوک یوسي؟
دواړه زه وړم. ته څومره ډېرې پوښتنې کوې، مغزه دې راته وخوړل. وایم ژر ورشه غوټه تیاره کړه، که ماشوم نن ډاکټر ته بونه ځو ناروغۍ پسې ډېرېږي.
سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په وروڼي کښې وتړم.
اوف، درته مې وویل چې دا کار ما ته پرېږده. ته ورشه زر غوټه راټوله کړه چې موټر راڅخه ځي.
نو ته هلک په وروڼي کښې تړلی شې؟
ته یې ما ته پرېږده، بیا به یې ووینې چې دا کار کولی شم که نه.
سمه ده، دا دی ځم. پام کوه چې ماشوم پسې ځي کلک ونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کښې معلومېږم نه. دا دې کار وشو له خیر سره.
هلک ښځې راځه چې موټر راغی.
سمه ده، ته هلک تر واخله، دا دی زه در اخلم.
وروره خیریت دی؟
وروره دا مې کار دی، پولیس یو تلاشي کوو.
راځئ مهرباني وکړئ.
قومندان صاحب، پنځم سیټ دا دی.
ښه ښه، وروره که ته را ولاړ شه.
دا دی قومندان صاحب.
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشي کړم.
دا دی قومندان صاحب. قومندان صاحب، څه شی راسره نشته؟
ښه ښه، سمه ده، کښېنه. مریمې؟
بله قومندان صاحب.
ته هغه ښځه تلاشي کړه.
سمه ده، خو لې ته پاڅېږې چې زه دې تلاشي کړم. دا دی تلاشي مې کړه. ښه ښه، په غوټه کښې خو نشته، خو لې ته دا ماشوم هم راښکاره کړه. دا دی وې ګوره. داسې څنګه وګورم؟ اورنۍ ځینې خلاص کړه. څومره ښه ویده دی، ولې را ویښوې؟ ناروغ دی بیچاره، ټوله شپه یې ژړل، همدا اوس لږ آرام شو. خیر دی، بېرته به ویده شي، ژر یې خلاص کړه. دا دې خلاص مې کړه. ته را دې خو که چې زه یې دا پمپرم وګورم. اوهو، دا څه شی دی قومندان صاحب؟
بلې مریم جانې، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، دا د هغه هیروین هم پیدا کړل، د ماشوم په پمپر کښې پټ کړي وو. زموږ راپور بیخي صحیح وو.
څه شی؟ هیروین؟ هیروین چیرې وو؟ زه قسم په خدای که خبره یم.
اوهو، هیروین؟ هیروین چیرې وه؟
همدا اوس مې ستا په مخ کښې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل.
و سړیه، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کښې معلومه شي چې چا ایښي وو. زر دواړه راکوشئ.
قومندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوی او بیا وایي چې مونږ پرېږده؟ درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
و سړیه، تا خو دلته د بدمرغو هیروینو کاروبار کوه. وایم خدای دې ځواني مرګ کړه. مونږ مونږ دې هم په بلا اخته کړو. ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته. دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایږي. و
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د جې اونۍ د زاورو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.